Radio. Radio Azadi. په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو 12 ساعته خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. نن سه شنبه د 1499 کال د لیندې د میاشتې 15مه چې د 2020 کال د دسمبر له 15مې سره سمه ده. زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري د مجله وړاندې کوم. د نن ورځې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې پر دوام خواشینی ښودلې ده. نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. سرکې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر 4 کلونو بندي محکوم سول، او په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پر لټ پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د 10 ورځو لپاره وقفه راغلی ده. زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده چې په مذاکرو کې ځنډ رانسي او هغسې چې موافقه سوې د جنوري پر 15مه له سره پیل سي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي نن کابل ته رسیږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلا مشوره وکړي. په قطر کې دغه مذاکرې د سپتمبر له 12مې روانې وي چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړنلاره او مقدمې د دسمبر میاشتې پر 2مه موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز کړی چې د دغو مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي هیلر وښودای چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړې او هدفي وژنې بندې کړي. رولاند کوبیا پرون ناوخته په یو ټویټ کې وویل که دا کار ونیسي جنگ او خبرې به نه وي، بلکې یوازې به جنگ دوام پیدا کړي. ښاغلی کوبیا زیاته کړه د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لا ستونزمنوي. که څه هم له مذاکرو 3 میاشتې اوښتې، خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم سوی. ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 18مه په یوه راپور کې وویل چې د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 2000 ملکیان وژل سوي او تر 3800 ډېر نور ټپیان سوي دي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر 4 کلونو بند محکوم سول. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په پرونۍ محاکمه کې د موظف څارنوال تر څنګ د تورنو مدافع وکیلان او عامو خلکو هم ګډون کړی وو.
9 تنه د نشه یي توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې له یو څخه تر 4 کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایی هیئت ویلی چې د تورنو کسانو په اړه د پریکړې نهایی نه ده او دوی کولی سي د تمیز غوښتنه وکړي. سموش ژغله ازادي راډیو اوري. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پر لټ پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل
مونږ دلته په میرلي چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته یا غم هم راوړی دی، کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانی او اخرانی واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر وایي د امان الله په نوم دغه کس د یکشنبې په ورځ هغه وخت امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل سو چې پولیسو په یوه مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یې ډېر زیانونه ګاللي دي. اخو د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام لکبل پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطح انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګیزې سره مرسته کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه بللی و. دغه ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلا وطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو چې تیره شنبه د فساد خپرولو په تور پر دار وځړول سو. د هغه اصطلاح ده چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې منشي میشل باش لویلی ویلی وی چې دغه اعدام ټکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبه وویل چې روح الله اعظم د ایران د قوانینو له مخې اعدام سوی دی. او د ترکیه چارواکي وایي یوولس کسان د جاسوسۍ او د یوه ایراني جلاوطنه د نیولو په شک نیولې دي. د ترکیه پولیسو پرون وویل چې د استخباراتي ادارې اجنټانو دغه ترکی وګړي دوی اونۍ مخکې داسې مهال ونیول چې د حبیب چاب په نوم ایراني جلاوطنه په استانبول کې لادرکه سو. چاب چې د حرکت النزال یا د اهواز د ازادي بخښونکي عربي غورځنګ په نوم د یوې بیلتونپالې ډلې پخوانی مشر و، په سویډن کې ژوند کاوه او په اکتوبر میاشت کې ترکیې ته په سفر تللی و. د که پولیس وایي مشکوکو کسانو چاب په استانبول کې برمته کړی او بیا یې د ایران سرحدي سیمې ون ته انتقال کړی و چې وروسته یې د ایران چارواکو ته سپارلی دی. یوه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دغه قاچاق د هغې شبکې له خوا سوی چې د ایران د استخباراتي ادارې په استازیتوب یې عمل کوه. ایران د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټۍ منفي څلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اووه ټیټۍ یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس ټیټۍ منفي څلور. مزار شریف اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټۍ منفي یو. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټۍ اته.
د هوا حالات مول ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. امریکایي چارواکي د جنوري پر پنځمه د سولې مذاکرو پر بیرته پیلېدو ټینګار کوي، خو په عین وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې د نن د خبرو د بل پړاو ترسره کېدل د ټولو په ګټه ده.
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټو به هر ګوټ مناسب دی او خلک یې مغواړي. او کدوی د افغانستان په یو نقطه کې ځان امن نه احساسوي، بیا خو دې تر دې لوی لوی داوو تیرسي او یا سل نظمکه یې تر واک لاندې داوو.
د افغانستان د جګړې د قربانیانو کورنۍ څه حال لري؟
ډېر خپېست مونږ واړو، مونږ بیخ پلار پیدل اندي، ډېر د پلار امان جنې ناغي پلرونه جوندي خاله خپای.
د امریکا متحده ایالاتونو تهران د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی د یو پخوانی مامور په احتمالي وژنه تورن کړی او د ژوند پرنګونو کې اوري
کار نه کوم کول چې له ما سره اتو کسان ډوډۍ الله را پیدا کړي.
څوک کار نه کوي؟
نه
خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دې ته اړتیا ده چې سیاسي جوړجاړی وسي، تاوتریخوالی کم سي او اور بند وسي. دا غوښتنه په داس حال کې کېږي چې په کندهار او لغمان ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو قضیه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. سلیم محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د جګړې دوام خواشینونکی دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل لبد مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي د شلو ورځو لپاره وقفه پکې راغلې او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنېږي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بغړي حبیبي سورابي د یک شمې پر ورځ وویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر ټینګېدو تمرکز وکړي. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، خو په افغانستان کې د جګړو اور هغسې تود و او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د یولسو ملکیانو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي یې د کورنۍ غړي دي. ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباري د شنبې ناوخته سوې او په وژل سوو کې درې ښځې هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکي کسان په بمباري کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون دیارلس ملکیان وژل سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د عامل په اړه یې زدو نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازی ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله وه چې رسنیز وسول چې په هغه کې ماشومان او ښځې وې. نور هلته ملکی تلفات نهایتا ډیر دي، ځکه راوځي نه رسنیو ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلي دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سفیله سلاو په استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کېږي، چون د خلکو د کورو څخه مورچل جوړ شوی دی. تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې لارقامو وړاندې کولو پرته په لغمن کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشاره وروسته د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناتو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي، لوی اندېښنه مې دا ده چې هغه فرصت به ضایع شي چې ترلاسه کولو یې نږدې شل کاله وخت ونیوه. وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤل افغان او بهرني ځواکونه بللی دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې حتمی ده د خبرو په بیا پیلېدو کې ځنډ ونیسي او هغه څه چې وکړ سوی ده باید د جنوري پر 15 بیا پیل سي. خو ولې په داسې وخت کې چې په خبرو کې څو ورځې رخصتي راغلي، د افغان حکومت د یو درېیم ګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې دننه په افغانستان کې وسي او دا چاره څومره ممکنه بولي؟ په دې اړه اجمالاند د افغانستان د ملي امنیت شورا لویان رحمت الله اندړ سره مرکه کړې په ګډه به وور.
نیمه پیړۍ تیره شوه چې د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي، خو د سولې د خبرو لپاره کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کېږي. ولس د نیکمرغۍ او وسایي یوه ورځ نه ده لیدلې. د بولن کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنیوي مکلونو کې وسوي، خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
خغلی اندړ، اوس خو مرکزی ټیمونه په رخصتۍ تللی دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پیل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل سي، لږ تر لږه هغه ټاکل شوې سیمه به له جګړې په امن سي، سوله به له ابهامه راووځي، هغه لږ تر لږه ګټه به دا وي چې یو افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سوله د ولس باور زیات سي، له بهرني اغیز به خلاص سي او بل داسې دی یو لګښتونو مخه به ونیول سي چې ملت یې اصلا نه سپورته کولای. د سولې بهیر ته به د ولس لاسرسی اسانه سي او په دواړو ټیمونو به فشار راوړي، په اسانۍ سره به په دواړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او با انرژي به سي. په هغه سیمه کې چې خبرې ترسره کېږي د اقتصاد او امنیت له پلوه به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت له دې وړاندیز نه وروسته چې وایي د سولې د خبرو نور پړاوونه د افغانستان کې ترسره شي خپل دریز نه دی واضح کړی، خو عمومی عکس العمل دی وړاندې ستاسو
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکره لپاره د خپل ټاټو به هر ګوټ مناسب دی او خلک مغواړي په خپل رسنوي کې دغه وړاندیز ډیر تو د هر کله وسو او په ملاتړ اکثر افغانانو د خپل سیمو عکسونه خپارو کړو چې د سولې پات پړاوونه دی په دې یاغه سیمه کې تر سره شي. اوس نو خبره طالبانو ته پات ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه ځواب وایي. که د سولې په مورد کې هڅې رښتینی وي باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو مشران هم افغانستان ته د راتګ زړه وکړي او دلته د خپلو خلکو له حاله نږدې او زر زر خبر شي. بل داسې په دې اقدام سره به په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لاره مواره شي او د هغوی د کورنیو د راستنېدو لړۍ به بس لامدې جای پیل شي.
خای طالبان د خپلو مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دننه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې اسي چې په قطر یا یو بل دریمګړي هیواد کې شریکولی شي په آزاده او خپلواکه توګه شریک نه کړی شي، په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکولی شي؟
ګوري، لومړی حکومت دغه وړاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای د ټاکلو اختیار هم طالبانو ته ورکړی دی. یعنې د افغانستان په هره نقطه کې چې دوی غواړي او دوی پکې ځان امن احساسوي، حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي. که هوکړه اوسي د چوکاټو ادارې تنظیم یې بیخي اسانه دی، او که دوی د افغانستان په یوه نقطه کې هم ځان امن نه احساسوي بیا خو دې تر دې لویو لویو داوو تیسي چې وایي اویا سلنه ځمکه یې تر واک لاندې ده او شپېته سلنه یې تر واک لاندې ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په دې برخه کې بل اسمت سروانس خبرو چې نړیوالو ورځپاڼو ته افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
انټي وار خبرونې په دې لیکنه خبره کړې چې آیا جو بایدن به د تروریستانو مخه ونیولی شي. په امریکا کې دا موضوع له دې کبله اوس زیاته مطرح ده چې اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې پوځیان له افغانستان او عراق وباسي او یوازې په هر یوه کې 2500 پوځیان پریږدي. دې مسئلې د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو په شمول د امریکا ځینې سیاسي او پوځي کتونکو اندېښمن کړي چې ممکن بیا به په افغانستان کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان د حمله پلان جوړ شي. انټي وار خبرونه وایي چې جو بایدن به په داسې وخت کې د امریکا د ولسمشۍ واګې په لاس کې واخلي چې متحد ایالاتونه د بهرنیو جګړو په نسبت ډیره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې بوخته ده. خبرونه زیاتوي د بایدن تروریستي ضد پالیسي تر ډیره پر هوایی بریدونو، بی پیلوټه الوتکو، ځانګړو عملیاتو او له خاصو یا نیابتي ځواکونو څخه پر استفادې متکی ده. خبرونه وایي چې بایدن په 2009 میلادي کال کې د اوباما له لوري افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره مخالف و او هماغه مهال یې دا ویل چې پر هوایی بریدونو دې تکیه وشي. د انټي وار خبرونې په باور بایدن به د افغان ځواکونو روزلو او ګمارلو ته هم پام زیات کړي چې د تروریزم پر ضد جګړه هغوی پر مخ یوسي او سیمې ورڅخه تصفیه کړي. د کاناډا ګلوب نیوز وایر خبرونې په دغه هیواد کې د ټکنالوژۍ د یو شرکت له لوري چې اجرایي رئیس یې یو افغان میلاد الحق احمد زید دی د ټکنالوژۍ له لارې له افغانستان سره د مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی احمدزی ګلوب نیوز وایر ته ویلي چې پر یو نوې ټکنالوژۍ کار کوي چې په افغانستان کې له سولې او له خطرونو د افغانانو له ژغورلو سره مرسته کوي. د ده په وینا په افغانستان کې ماینونه انسانان خونسا کوي چې دا کار له ډیر خطر سره ملګری دی، خو کومه ټکنالوژي چې دوی پرې کار کوي هغه روباټونه دي چې په خپله یا په اوتومات ډول ماینونه ټولوي. د ګلوب نیوز وایر پر اساس احمد زای باور لري چې کله د ټکنالوژۍ په افغانستان کې کار واخیستل شي هم به پوځیان او هم امبولانس د ماین له خطره وژغورل شي.
زموږ غلازده ی رادیو اوري دوستانو، مخکې مو په خبرونه کې د سولې مذاکرات او د هڅو او ورسره همزمانه د جګړو د تودو ډګرونو په اړه واوریدل چې تر ډیره عام خلک ترې اغیزمن دي. د دې جګړو د دواړو لورو تنکی ځوانان وژل کیږي او ترې بې سرپرسته کورنۍ پاتېږي. دوی په جنگ کې د شکیلو خواوڅ خه د اوروند او جګړې پای تر سوال غوړي. په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په جګړه کې د یو وژل سوی طالب او افغان سرتیري کورنۍ ته ورغلی او د هغوی په ژوند د راپور برابر کړی.
د دیرش کلنې پلوشې خوا کې څلور کوچني بچی ناستی په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري. نری جامې په تندي د کور نغری سوړ او د هر ماشوم زنی له یخنۍ رچیږي. د پلوشې میړه طالب دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. نن یې میرمن او بچی له تیګو په جوړ شوي بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شوی د ژوند ملګری چې ژوندی و نو هیچا ته یې د سوال لاس نه و غځولی، خو اوس د هر چا مرستې ته اړه ده.
دوه جنکۍ دی، دوه هلکان دي، بېخي ماشومان ناته پاتې شوي دي. یو زوی مې ډېر رکوټې دی، تللی دی اوس لرګو پسې. لرګي راوړي لکه هغې خرچه ده او خرڅوي او لکه چې یو میوه پېځان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستي دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمې دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پښو او له یخنۍ ټول وجود لړزېږي. وایي کوچنی و چې پلار یې وژل شوی او سمې نه یادېږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای اخیستی.
ډېر خفېست مونږ واړو، مونږ بېخي پلار پیدلی نه دی. ډېر د پلار ارمان جن یم، هغې پلرونه ژوندي خوشحاله. خفه
په روانه جګړه کې یوازې د وژل شوي وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناستې، بلکې د افغان ځواکونو بې سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قرباني شوو خپلوانو په غم کې هر شیبه اوښکې تویوي. 55 کلنی ریزګل په یو زوړ پړونی کې ناروغ ځان انغاړلې او د کور په برنډه کې په یو زوړ کټ کې امسا په لاس ناسته ده. د عبدالجلال په نوم یو 25 کلن زوی د ملي اردو په لیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزګل په خبره د عبدالجلال د بادله یو کال نو پوره شوی چې جنازه یې کور ته راغله او د تل لپاره د تورو خاورو میلمه شو.
واده مو ته وکړو، یولس میاشتې تېرې کړو، فراله لاړه، بس ایسته شهید شو. نسیم شهید شو په هلمند کې، زیم زخمی شو په نجیل کې، دماغ هم لاړ.
د ریزګل په خوا کې کوچنۍ جینۍ ولاړه ده، د عبدالجلال لور ده. دا سلیمه نومیږي چې د پلار له مرګ وروسته پیدا شوې او اوس ایله څلور کلنه ده. دلته د طالب او حکومتي عسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي. ریزګل او سایمه وایي
الله دې خیر سوله راولي او الله دې امن راولي. الله دې خلاره خلاره کې زمونږ هم دې الله صوبه کړي.
مونږ غواړو چې سوله وشي او کمزوانې چې مړ نشي. مونږ سوله غواړو په دنیا کې.
د ریزګل او سایمې په څیر په زرګونو ښځې شته چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي، یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي. دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هره ورځ پکې د حکومت پوځیان، دولتي مامورین، ولسي وګړي، خبریالان او وسلوال طالبان وژل کېږي. که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله مند کړي وو، خو اوس چې یادې خبرې څومره زنډنې کېږي په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو تهران د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی د یو پخوانی مامور په احتمالي وژنه تورن کړ او د ایران د استخباراتو پر دوو چارواکو یې بندیزونه ولګول. د اف بی آی مامور رابرټ لیونسن په 2001 میلادي کال کې د ایران له کیش ټاپو ورک سو. راپورونه وایي چې نوموړي هغه وخت د امریکا د استخباراتو له مرکزي ادارې سی آی ای سره هم د قراردادي په توګه کار کاوه. سالم محمد صالح راپور کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو د فدرال ادارې د یو پخوانی مامور په تښتولو، زندانی کولو او احتمالي وژنه کې ایران په مستقیم دخالت تورن کړ. د امریکا لخوا په بدل کې پرون دوشنبه د ایران د استخباراتو پر دوو چارواکو چې د رابرټ لیونسن په وژنه کې په لاس لرلو تورن سوي بندیزونه اعلان شول. لیبنسن چې د 1943 میلادي کال په مارچ میاشت کې زیږیدلی، 14 کاله مخکې د ایران کیش ټاپو ته د سفر پر مهال لا درک سو. د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار له ایران غوښتنه کړې چې د لیبنسن د خوشي کېدو زمینه برابره او امریکا ته ستون کړي، خو ایراني چارواکو ویلي چې د امریکا د دغه وګړي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د رابرت لیبنسن د لادرکی پر وخت د ایران د حکومت یوې اړوندې رسنۍ ویلي و چې دغه سړی د ایران د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی. امریکا د خزانه وزیر سټیفن مانوچین پرون دوشنبه په ویلامیه کې وویل د لیبنسن تشتول د ایران د رژیم یو بل ظلم څرګندوي. د مانوچین په خبره واشنگتن د هغو کسانو پر وړاندې جدي عمل کوي چې د لیبنسن په نیولو او احتمالي وژنې کې لاس ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په بل اعلامیه کې ویلي چې د رابرت لیبنسن قضیه د انسانانو د ژوند په وړاندې د ایران د رژیم د بیرحمۍ او بیغوري بل ناوړه مثال دی. پامپیو ویلي د ایران د رژیم په تیرو 1/3 کلونو کې د بهرنیو او دوه تابعیت لرونکو وګړو د تښتونې او نیونې یوه سابقه لري. د امریکا د پرونیو اعلان شویو بندیزونو له مخې د ایران د استخباراتو د دوو چارواکو چې د محمد بصیری او احمد خازایی په نومونو معرفي سوي په امریکا کې شتمنۍ کنګل او ملکیتونه ضبطیږي. خو داسې نه ښکاري چې د ایران د استخباراتو دغه چارواکي د په امریکا کې بانکي حسابونه یا ملکیتونه ولري. د رابرت لیبنسن د کورنۍ غړو د امریکا د متحده ایالاتونو د پرونی اقدام مننه کړې او دای په دې قضیه کې د عدالت د تامین پر اوږده لار یو بل ګام بللی دی. تر اوسه ایرانی چارواکو د امریکا د دغو تازه بندیزونو په اړه رسما کوم عکس العمل نه دی ښولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو د خبرونه په دې برخه کې به د مهمو خبرونو سرچې کې یو ځل بیا درته وړاندې کړم. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي هیلمند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15 بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو وقفه راغله ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي هیله وښوده چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړې او هدفي وژنې بندې کړي. رولاند کوبیا پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لا ستونزمنوي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلور کلونو بند محکوم سول. د والی ویان اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې په پرونی محاکمه کې د موظف سرنوال تر څنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی وو. قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایي نه ده او دوی کولای سي د تمیز غوښتنه وکړي. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست د اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیوال سطح انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګیزې سره مرسته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه بللی. او د ترکیې چارواکي وایي 11 کسان د جاسوسي او د یو ایراني جلاوطن د نیولو په شک نیول دي. د ترکیې پولیسو پرون ویل د استخباراتي ادارې اجنټانو دغه ترکی وګړي دوی ونې مخکي داسې مهال ونیول چې د حبیب چاب په نوم ایراني جلاوطن په استانبول کې لادرک سو. اوس هم د ژوند رنګونه
نواب
څه کور ورکې ته کاکا
کار نه کوم
بیکاره څو کلن به
رس په څو د خبره کاوی
ته درته وای چې کور کې څو کسان اوسېږي
کور کې له ما سره اته کسان
دي د څوک څوک دي
زمون می دی فز نه زم نور نه نه
اړ یو څه کار کوي وظیفه چې لري
اړ یو لګي خواري نه لاسه ولس دولس ځلس کولو ده
ښه
الله نور وړي
بیا دا ډوډۍ څوک پیدا کوي
ډوډۍ الله را پیدا کوي
څوک کار نه کوي
نه
ای څو کار نه کوي خاين لاس مان را لويږي
بس لونه واخله مو وړي په واخله بل نه واخله مو قرض را من دیږي
شه قرض کوي بیا چې برابروي
برابرو
خلک قرض در کوي
ولې به نه راکوي
شه لچونه قرض کوي کاکا
تر زمون می دی قربان می دی زو نه وکړ څو شپې میاس بیا ور ز پیدا کو بیا ورکو
به قرض پل در دوخته يم ده
او
بیا جنگ جنجال هم پیسه وای کنه
ولی نکیگی
سر رقم جنگ
و ما سر پیسی نم اگه با خوفتی نم
بیا جنگ سر
بیا با دوست
بلاخرم چنگه بکره
او بیا با مچرت پیدا که بلا نوال نم و واسطه غلط بمار
کاکا ایتا پی نظر وست وقتی خلق دیر قرص که که بخواه دیر که به
وش دیر که
ولی
او خواری نسته
غریبی نسته
غریبی نسته
کار نسته
دو ما بخبال از من والدی ده خواری نگیم زده کول که گردم و نگردم
دوستان از موږ خبرونه له هم دوام لري خودم کړی دریم جلسه سلطان محمد سره ورانه کې ستړي ترغلی شرغلی
فریبا جان تشکر از شما.